او درس دقیقې دې پام وکړي خبرونو ته. طالبان وای هغه کس نیولای دی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا کس د یو بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. مجاهد ادعا کړې چې دا برید داعش ډلې او یو شمېر نورو چې ده د بغاوتګر کلمه ورته کارولې ده په ګډه تنظیم کړی و. د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړی چې د دې برید تر شا بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و. د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو کې شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپي شو. د دې برید مسؤلیت داعش ومنه. د یو بل خبر له مخې اسلام آباد په کابل کې خپل شارج دافیر ښاغلی نظامانی د سلام مشورو لپاره وربللی دی. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو تلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له نیوکو وروسته نیول شوی. هغه په دې بحث کې ویلي و چې د افغانستان ټول ملت هغې ډلې برمته کړی دی چې د ده په وینا د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوسمهال چیرته دی. د طالبانو د استخباراتو یوه ویان جاوید سرګر دا خبره رد کړه چې ګنې خلیلی طالبانو نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادۍ راډیو ته لیکلی دی چې دوی له دې موضوع بیخي خبر نه دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ په سیمه ییز روغتیایي مرکز کې د جراحۍ د څانګې د رغونې د بشپړېدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د ICRC مشر الوی فیلیون نن پر ټویټر ولیکل هغه امیدوارې میرمنې چې د زیږون پر مهال د جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري او د ولسوالۍ 40,000 اوسیدونکي کولی شي اوس په نږدې واټن کې د جراحي د دې مرکز له خدماتو ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیری لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو کمی محسوسیږي. وروسته له دې چې د ایران لوی څارنوال په دې هیواد کې د تیرو 11 اونیو اعتراضونو په دوام د امر بالمعروف یا گشت ارشاد پولیسو د منحل کېدو خبر ورکړ، د دې ځواک برخلیک را هم روښانه نه دی. اسنا نیمه دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ د لوی څارنوال جعفر منتظری له قوله راپور ورکړ چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی، خو په بله ورځ ایرنا خبري اژانس د هغه دا وینا خبره کړه چې وایي گشت ارشاد په عدلي قضایي ادارو پورې هیڅ راز تړاو نه لري. له دې وروسته تر اوسه د دې لانجمن ځواک د برخلیک په اړه چارواکو هیڅ هم نه دی ویلي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعتولو په نوم د گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 نیټه یې په توقیف کې سا ورکړه. او د نایجیریا پولیس وایي یوې وسله والې ډلې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر یوه جومات حمله کړې او 19 تنه لمونځ کوونکي یې تښتولي دي. د پولیسو ویان ګامبو ایسا پرون وویل دا پیښه د کاتسینا ولایت په مایګامجي کلي کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال وشوه. د نوموړي په وینا د حمله کوونکو په ډزو د جومات امام او یو بل تن ژوبل شوي دي چې اوس مهال په روغتون کې دي. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې جنایتکارې ډلې ډېرې فعالې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل میارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپل خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
تاروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم. دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان هستو، مګه ما ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور وه همداسې، اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یوه پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک ما نه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده. چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دي داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانې خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهني لیاز هم د جسمي او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی او کنه ورسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږ مقابل لورې بخي درکونه هغه کجنې یا لک وی مثال غینه هغه ذهن نه مطالعه کوي چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور دا یا مثال ورور دی هغه واده تزړه نه خکینو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دمره تاثیر لاندې راولم او ورته چې ته ولې نه کې دا وکړه دا دسې دسې زه به دغه پریدم. او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو یا یوه نجلۍ نه غواړي تر کس سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمرخیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفی بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کا سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دی هڅه نه کوي د بل کا ذاتی او وراثتی عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل درکول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې لیبل سره د پړی سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی، د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي، یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده، او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالی ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکټر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کیږي چې ګڼ شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړي وو. دوی ازادي راډیو ته په رالیږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه بیکاري او له بل لوري څخه بېوزلي ډېرې ځوروي. خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه. زه به شاید یو څوار لسو کلو جلی وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري، دا رنګ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چا ته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وای چنن سبا میرمنه د سړک لغاړي زنی غشیان خرڅوي چې دوی په خپل پکور کې جوړوي د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوک چی د ته ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنه وکړي
مثلا خزی هم دا اوس چې په کورونه ناسي د کرشي چې خپل واړه بزنسونه وکړي خو سن زدل ته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خزی ناسي د خپل لاسي توکي پلوریا مثلا سابه پلوریا مثلا اچار او ترشي ربا داس چان دی چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګرۍ کاندي چې د دینه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي کم هنر دوی لري په ځان کې دی سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ور نه کړم هم دا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم په کور یم ولې زه اوزګاره نه یم ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی نو موړې د ځان په اکل وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړه چې خه بازار درلوده
یو وخت ما خیاطی کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطی نه یعنی یو څه مودي لاړه غجامې چې مونږ ګنڈلی بیا یو بل شهر وته چې یک ته ګلدوزیان به بیا ماشینی ګلدوزیان بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنڈلې او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټر دغه لاقل زمونږ د ژوند گاډی چلی ده ولی ما نو غوښت چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړه او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی کاغه د جامو ګنډلو هنر دی کاغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه دی استفاده او کاغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کله به زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي اما په کور کې کچیر ته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسه او سوکالی
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې همې یو څه ګټل او همې وخت ترې وندازي خوښ تیریده
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره خزه چې تعلیم یافته وي باسواد وي په ورنګ نه په ورنګ کورونه ځان ته کور کې پیدا کړی وو او ځان په مصرف کړی وو چې یو دغه د جملې ننګرهار کې یو څو تنه معلمین وو چې په اوله کې کوشش وکړي چې کورنۍ کورسونه ولرو یعنې جنکوې ته سواد زده کړي او د قرآن شریف تدریس وکړو چې وروسته همدا پروسه بیا سویس ایډ کومه کړله یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو بیا راغله زموږ نه طرق تعلیم او حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي ورنور جنکین راټوکه وي او کورو ته به راځي خو بیا هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپل د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې دا هم به مثلا مصروف شوم نو دا هم یو ښه کار و ما غیزي نه به په طالبانو په آخر کال ما خپل د جرمن اګرکشن ماسې سره کار وکړ سي تعلیمات هم ورکول خصوصا د شینوارو په ساحه کې غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه سړی بتله مسجدونو ته هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډېدلی شپېته ښځې پنځوس ښځې په هغې کې به موږ ته صحیح تعلیمات ورکول د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو او ښځې مثلا په دې پوهېدي چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې
میرمن خوګیرنی د انګریزي ژبې د طالبانو په تیر وکمنۍ کې زده کړې
دغه ترڅنګ خلاص زده کړې کولې مثلا ترغې چې نوې نظام راتلو او مخته اداره نه اندره ما خپل څلور لیواله په کور کې ختم کړو یو سپینګیر او استاد او زموږ کوڅه کې و هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس کوم ویلې اول لیول دویم لیول دریم څلور او پورم کور کې ولوسته یعنی د ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو ورڅخه آزاد شو انځه انټنسیو کور رسیدلی وم انده په خپل هغه شیانو چې امادګي و راتلونکي لپاره زمونږه هیلم د جنکوی نه د خزونه داده چې نو امید کېږي ما هر شپې په سیلانه شته کوشش وکړي چې زده کړې وکړي او یا یو بل چاته خیر ورسیږي خلکو ته څه ور زده کړي دا ښه کار دی ښه پروسه ده تاسو خپل هم پخپو درېږي او راتلونکي نسل هم پخپو درېږي
لیکواله او ژورنالیست سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي دا چې څنګه نوموړي وایي
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي ډېر زیات سهولتونه شته یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل دا پیشرفته موبایلونه په لاس کې دی او انټرنټ سره وصل دي چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه گذاری وکړي یعنی کولای شي آلمانی زده کړي کولای شي انګلیسي زده کړي کولای شي کمپیوټر زده کړي کولای شي ریاضیات یا ساينس مزامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د سفول طریقه پخشيږي هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسی آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو دې نه ګټه واخلو استفاده وکړو او مطالعه وکړو هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق د کولای شو سم هغه له دې مجازی نړۍ نه ترلاسه کو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو یا مثلا کچیر د کار نسو کولای کده سی په زینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی لري یا مثلا قالین بافی لري په دې وکه هم ځان کولای شو مصروفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیر واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو او مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله خیاطي مې زده کړله ګلدوزي مې زده کړله او اوس هم وخت نه وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم بې له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تر اوسه ګوره دا د انسان د وخت تلف کول دي خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته پخپله خپل ځان ته ونه کوي نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه گذاری لپاره په هر برخه کې چې وي یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولای شي له هغه نه استفاده وکړي ګټه واخلي او مخته ولاړ شي دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وتړل سه هر څه وتړل سو نه یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز نو نور لارې شته نورې چارې شته مثلا د قرآن کریم کورسونه دي دوی کولای شي چې هغلته مثلا ځانونه راجستر کړي ویل ولي وی وایي دا یو برخه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو تر څو راتلونکي کې زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کیږي موږ په بشپړه توګه امادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری